د جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکې اونۍ اجازه ورکړي. همداراز د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوسمهال روانې دي.
تاسی ازادي رادیو اورید خبرونه نیمای تر رسیدلیو د خبرونه په دې برخه کې د کوچنیان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او اونیز خبرونه د لوب ول میدان خبريږي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی ل نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې ایز حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی وو او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لوري د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زموږ ته ویل مال ولی بی بی آوا به در باندې هي څه نوم ده ویل زن اوغا و خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اړه د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم د موضوع څېړو. لازدي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بلکم سرخوش زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه به خوښېږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې راباندېښی وه ما هغه ورځ مور ته میلم والې ولې بیبي اوا به دې راباندېښی وه څه ښه نوم ده ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بیبي رقیه ده، بله یې بیبي اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او درېمه مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کوي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پېکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرأت ترمنځ مې واجب اړې کا پاتې سوی ده. یعنی کموک په خپل ماشمانو خنوم کې دوی د دوی په زلورتوب جرأت او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډېرې نمونه د احترام او به احترامي لامل ګرځي. کموک په خپل بچی خنوم کې دو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا کموک بد نوم پکې دو کې دې بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. ډېرې نمونه ترمنځ د نمونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیری د سنمونو د ماشومان په خپل ځان بی باورکی، په خپل استعدادونه بی باورکی، په خپل هویت او شخصیت بی باورکی، ډیری نمونه حتی لډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نمونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نومګدی، دای به معمولا کوڅډاب، لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نومګدی، په خپل بچی دای به په خونځی کې خینوم لري، اخلي لایق به یې زحمت به باسي. زکی 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 څه معنی ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنی ورکوي. او سرتور څه معنی ورکوي؟ لندغر څه معنی ورکوي؟ یا مثلا که تاسو خپل بچی زمری نومګدی، د زمری خونده به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بیرحمی به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همداسې نور نمونه ږدی، مثلا سارویو الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي چې اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تروریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستۍ مورچدونې غواړم کوم هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوجه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي هغو نومونږ نږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشورت رو غواړو چې خپل بچی، خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدانه مو په یو بل ونی ځ خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړي کړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مو د خزینو ورزشکارانو د وضعیت په اړه په افغانستان کې مرکه کړي. په افغانستان کې د فوټبال د خزینو لوبغاړو وضعیت څه ډول دی؟ آیا له اوسني وضعیت څخه راضي دي؟ په دې اړه مو هم د خزینو فوټبال فدراسیون له مسؤلانو سره خبرې کړې، او په دې به هم پوه شو چې په افغانستان کې د خزینو کرکټ ټیم د جوړېدو لپاره کوم اقدامات شوي، ورسره په نړۍ کې دغه برخه څومره پیاوړې ده. خو په سر کې څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د مارچ د اتمې په مناسبت د نجونو د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ سیالۍ کې د باولینګ څلور غوره ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. ښاغلي فاروقی وویل چې د سیالیو په پای کې سونیا سلطانی لومړی مقام او نیلي افغان دویم مقام خپل کړ. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو له جوړېدو هدف د مارچ له اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې نمانځنه او د نجونو باولینګ سیالۍ وده او پرمختګ و. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د شطرنج فدراسیون هم د مارچ د اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځینه شطرنج لوبغاړو په ګډون سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس فردوس ملک زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې 12 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو سیالیو په پای کې دریو غوره لوبغاړو ته تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. او لاپورتا رسمن د بارسلونا کلب نوی رئیس وټاکل شو. د بارسلونا پخوانی مشر په ټاکنو کې د ډیرو رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د بارسا مدیریت په غاړه واخیست. هغه پخوا هم دغه کلب مشر و او اوس به په ډیرو رایو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د بارسلونا رئیس وي.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وی نا امنی د خزو لپاره د ورزش سالم فضا نشتون او امکانات هغه څه دي چې دغه برخه هغه ډول چې تمه کیده نه ده پیاوړی شوی. راځي چې دا او دې ته ورته نوري خبرې په دې مرکه کې واورو.
خزو نړیواله ورځ ټول خویندو ته په خصوص مسلمانو خویندو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده افغانستان کې خزه او خزینه او غاف د هر لحاظ زیات متضرر شوی دی او خوشبختانه په ورزش کې موږ هڅه کړې دي چې ادقل یو مسؤول نفزا دوی ته د ورزش په ډګر کې مساعده شي. زه باور لرم چې لکه په نوره نړۍ کې چې خویندې څومره حقوق لري په افغانستان کې هم ورته باید زمینه مساعده شي او تر څو کولی شي د ټولنې د انکشاف د ټولنې د پرمختیا په برخه کې دوی هم بارزه ونډه ولري. موږ تاسو وینو د خپلو همسایه ملکونو په ژوند کې د خلکو په ژوند کې چې کوم تغیرات راغلي دي واقعا ډیر تفاوت لري. که تاسو نن د پاکستان چې زموږ ګاونډی هېواد دی هلته د ښځو وضعیت وګورئ هغوی نن په لوړه سطحه باندې متخصصین لري په هر ډګر کې، که هغه د زده کړې برخه ده، که هغه نظامي برخه ده، که هغه د ساینس برخه ده، که هغه تا د سپورت برخه ده، هم ډېر پیاوړی دي. که ایران وګوري او نور اسلامي نړۍ کې ملکونه وګوري، موږ به په دې بحث کې هم په خصوص په سپورت کې هم اراده مو ده چې خویندو ته مسمونه فضا په اسلامي او په خپل شرعي او په خپل کلتوري فضا ورته مساعده کړو او دوی وکولی شي چې په مختلفو میدانونو کې افغانستان ته لاسته راوړنې ولري، د خپل هویت ابراز وکړي او په لوړ سر باندې د خپلو وروڼو سره کار وکړي تر څو افغانستان آباد شي، افغانستان پرمختللی شي.
بلی پوپلزی صاحب، اوس مهال د ښځو یا په ټوله کې د نجونو شمیر په ټوله کې د افغانستان په ورزش کې که په هر برخه کې دوی فعالیت لري څومره ته رسیږي؟ د فیصدۍ له اړخه که ووایاست چې تیر کال دغه شمیر څومره و، سکال کم شوی یا په خپل حالت کې پاتې دی؟
خوشبختانه بهتر شوی دی، اما متاسفانه چې ډیر کم دی. که تناسبی موږ ونیسو د ټول ورزشکارانو 2% هم خویندې نه تشکیلوي، اما که په معارف کې ورسره موږ د ورزشکارو خویندو شمیر یو ځای کړو نو دا نهایتا یو 15-30% پورې به دی الکانو یا د زکورو په تناسب باندې د پرسنتیج یا فیصدی ایشی چې متاسفانه ډیر زیات نه دی. علتونه مختلف دی، جنگ، اقتصاد، فقر، د تحصیلات و د تعلیم کموالی، دغه عواملی دی چې په جامعه کې ښځینه او تر اوسه پورې د ورزش په ډګر کې ډېر کار نه دی شوی او په زمین کې تر ټولو مهم بخش جنگ او ناامني ده چې هیڅ فامیل هم آرام فکر نه لري چې دوی ښځینه اعضای د کورنۍ لاړ شي ورزش ته. امکانات هم محدود دي. موږ په دې کې ډېره هڅه وکړه چې د خزینه او ورزشکاران لپاره هغه اماکن چې دی ازاین چې دی تنها د دوی لپاره وی او تصمیم ما تا دا دی چې څو کال د حمل د میاش نشرو د دریو میاش د لپاره به تنها په اولمپیک او تربیت بدني کې د خزینه او سیالۍ وی چې په کې به سالکان اشتراک نه کوي یعنی په دغه جریان کې به د الکانو هیڅ سیالۍ نه یوازې بده دی تر څو دی او کولای شي په یو ښه فضا کې په امن فضا کې خپل منځونو کې دی لوبي وکړي.
پوپلزه صاحب د مارچ اتمه چې نن ورځ ده د دغه ورځې په مناسبت باندې راتلونکو پلانونه مو یعنی ککال ته دا ورځ بیا رسیږي پلان مو څه شی دی چې د خزینه ورزشکارانو لپاره باید کم کم کارونه ترسره شي او بل مخکې مو هم ورته اشاره درلودله اوس کمی هغه ستري ستونزې دي چې د ستاسو د کارونو پر وړاندې یي خندونه جوړ کړي تاسو نشئ کولای چې د خزینه ورزشکارانو وضعیت اوس چې څه ډول دی د دې هغه ښه حالت ته تاسو واړوي.
یو خو د روزونکو یا د مربیانو کمښت د خزینه په بحث کې چې دا یو غټ ستونزه ده او په دې کې موږ تصمیم دا دی چې څو کال د هرې رشتې د ورزشي رشتې څخه 15 نفر را معرفي شي او وکولای شي چې دا غروزم کې اول موږ روزو کله چې د لوبغاړې روزون کې هم خزینه یې نوغې په ډېر ښه فضا کې کولای شي په یو نسبتا اعتماد کولای شي چې غوی لوبې وکړي او د لوبو زمينه ورته مساعده شي. دویم لوی عامل نه امنی ده چې نه مې کیس امکان لري چې موږ ټول لاسرنه ولرو چیرې امن شي صلح شي او زمينه مساعده شي موږ باور لرو چې دا تر څون کې کال دغه وخت پورې د خزینه او په لوبو کې ګډون تر شل فیصد پورې په ډېر اسانۍ سره موږ اوچتولی شو. موخه نو امنی وی لکه په سختې سونځې یی په نام یک هیڅ انکشافي کار نشي کېدلای کوم شي هغه بناقص
د ورسته پښتنې په توګه باندې په پالځي سه په ټوله کې مو افغان مرمنو ته چې د ورزش په برخه کې دوی فعالیت لري او تاسو دوی مسول په توګه څه ډاډ ورکولای شي څه پیغام ورته لري چې دوی پراتلون کې د ورزش ډګر ته وه څول شو بل اخره دغه تشه چې وس موجوده ده د تشه پراتلون کې کلونو کې د پام وړ ډکشي
مننه موږ د یو غیر دولتي او غیر اجتماعي نهاد توګه باندې د اطمینان ورکو چې فضا ته به تغیر ورکو مناسبه فضا به دوی ته ایجاد او تر څو دوی راشي لوبي وکړي او په زمن کې تصمیم مو دا ده چې مکاتبو کې د خزینه او مکاتبو کې دغه فضا ایجاد شي ځکه چې هغه بهترین ځای ده دوی به هم ذکر کوي او هم به د لوبو زمینه ورته مساعده شي. د معرف د وزارت سره مو په مشترک ډول باندې پلان دا ده چې یو تفاهم نامه د المپیکو د وزارت معرف سره امضا شي تر څو د دوی دغه خزینه روزون کې وروزل شي او هغه ته جنکیانو ته خصوصا د مکاتب و خزینه و زکاون کتا فضا مساعده شی او دیو کولی شی چه لوگ تا راشی او کلوگ که اشتراک و کی گردونو کی
دا آزادی رادیو درنو ریدون کتا سودو لوبی لمایدان اونیز خبرونه اوری د افغانستان د خزینه او فوټبال فدراسیون اوس مهال په څو ولایتونو کې فعالیت لري. آیا کارونه په سمه توګه روان دي؟ د دې فدراسیون د تخنیکی چارو مشر ګلمینه دوست په دې اړه وایي.
اوس په افغانستان کې اوس د جنو په برخه کې په فوټبال کې وضعیت ډیر ښه ده. د ساکل نه مخکې په 2020 کې موږ ډیر مشکلات درلودل د کورونا له لحاظه او همسران امنیتی لحاظ مون ډیر مشکلات درلوده او اوس ورځ په ورځ مون مشکلات کمیږي او نجونې ډیر علاقه مند کیږي چې فوټبال کې اشتراک وکړي. مون نن د اتم د مارچ د ښځو د نړیوال د ښځو ورځ لپاره مونږ یو برنامه نیولې ده چې دا په دې کې شپږ مسابقې کیږي که مونږ دوه هفتې مخکې دا مسابقات شروع کړي وي او نن یې فاینل ده او د همدغې ورځ کې همچنان مونږ یو فیسټیوال نیولی ده چې ټولې مربیانې ښځې دي او ټول اشتراک د نجونې چې اشتراک کوي د کوچنیان د ټولې نجونې دي چې 150 نفر نجونې دي او 24 مربیان دي چې ټول ښځینه دي په دې فیسټیوال کې نن اشتراک کوي. مون په دولس ولایتونو کې نمائندګي لرو چې کابل هم پاره کې شامل ده. کابل، هرات، مزار، سمنګان، جوزجان، تخار، غور، بامیان دغه ولایتونه دي. دولس ولایت دي چې مونږ پکې نمائندګي لرو. او درې زرو نفر همدا بازیکنان دي چې مونږ سره ثبت دي، مونږ سره رجستر دي. او په کابل کې مونږ په الف ګروپ کې، برتر او بی ګروپ کې لس ټیمونه لرو چې مونږ سره ثبت شوي. ډېر منفي اغېزې اخېدلې دي چې په مخکې کال کې مونږ هېڅ نه شو کولای چې خپل فعالیتونه ولرو په کابل کې او په ولایتو کې. کاملا مونږ خپلې برنامې وښوې او په دغه کال کې مونږ وکولای شول چې په کابل کې او په ولایتو کې مونږ خپلې برنامې مخته ویسو. او امنیتي چالشونه خو هره ورځ ډېرېږي او په سر د هغو نجونې کوشش کوي چې راشي خپل تمرینونو ته، خپلې مسابقې ونیسي. په ډېر مشکلاتو کې نجونې راځي او خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ټولو نجونو او ښځینه ته ما همدا پیغام ده چې ورزش ته مخ راوړي او له مشکلاتو سره مبارزې وکړي تر څو وکولی شي خپلې ارزوګانو ته ورسېږي.
او د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼه څو مودې وړاندې داسې انځورونه خپاره کړي وو چې افغان خزینه کرکټ لوبغاړي پکې ښکاري او د کرکټ لوبه کوي. دوی ویلي وو چې افغانستان کې د خزینه کرکټرانو عملی لوبې د پیلېدو په حال کې دي. له دې وړاندې په کابل کې د خزینه او د اکاډمیو جوړولو لپاره هم هڅې شوې وې چې په لومړي ګام کې راشد خان د خزینه کرکټرانو لپاره د اکاډمیو جوړولو پرانیسته وکړه. افغانستان کې ډیری وخت د ښځو لپاره ستونزمنه ده چې کرکټ ته راشي، ځکه کورني محدودیتونه زیات دي. کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه خنډونه دي چې ښځینه د کرکټ په ډګر کې پاتې راوستي. خو افغانستان کې بیا د باولینګ، تکواندو، غره ختنې، فوټبال، والیبال، ځغاستې او نورو برخو کې ښځینه لوبغاړي پیمانه دي او لوبډلې شتون لري. د ورزشي فدراسیونونو سره یې لوبډلې ثبت دي، خو یوازې د کرکټ لوبډله نشته او افغانستان کې رسمي اکاډمیانې هم شتون نه لري. خو د کرکټ نړیوال شورا په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د شتون په اړه هیلمندې ښودلې ده. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې هم خزینه کرکټ ته شین څراغ بل شوی او ورو ورو به یې لوبډله جوړه او نړیوال لوبه کې به د وخت په تیریدو سره ګډون وکړي. په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډلې پاکستان په نړۍ کې نړیواله کرکټ لوبډله لري. عربي متحده امارات، کویت، بنگلاديش او نور ګڼ شمیر مسلمان هیوادونه هم خزینه او کرکټ لوبډله لري او نړیوالې لوبې کوي. په نړۍ کې بیا هندوستان، استرالیا، انګلستان، افریقا، امریکا، نیپال، هانګ کانګ، چین، جاپان، نیوزیلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او نور ګڼ شمیر هیوادونه ملي لوبډلې لري. په نړۍ کې تر دې دمه یو خزینه کرکټ لیګ شته چې هغه په استرالیا کې د بیګ باش خزینه کرکټ لیګ دی. اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.